بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د دې خپرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقرې د مبارکې سورې د اووه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل، او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې، او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي، نو تاسے قبر شروع کوئے، چاته به دروغ جن وایاست او څوک به وژنی. او هغه بلارې ډلې وویل چې زمونږ زړونه په غفلت کې نغښتی دي، یعنی د اسلام آواز نه ورسیږي، بلکې دوی د کفر په وجه خدای رټلی دي، نو ډیر لږ کسان پکې ایمان راوړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو محترم اوریدونکو، هر ځای کې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. هیزانو، نن د پنجشنبې ورځ د 1400 لومړۍ هجري شمسي کال د چونګاښت د میاشتې 23مه ده، چې د 2022 میلادي کال د جولای او همدارنګه د ذلحجې د میاشتې له 14مې نېټې سره سمون خوري. هیزانو، زه علي اصغر عابدي سره د ملګرو ساسو درانه حضور ته حاضر سوی یو چې نننۍ مازدیګرنۍ یوه ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړو. د خبرونې په سر کې به د معمول سره سم د افغانستان، پاکستان او ایران په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. وروسته به د لویدیځ آسیا سیمو ته د بایډن د سفر په غبرګون کې د اسلامي ایران د ولسمشر د خبرداری په اړه یوې سیاسي تفسیرې ته غوږ سئ. د پروګرام په دوام کې به هم د روغتیا د خبرونې یو تازه برخه تاسو ته وړاندې سي، او په پای کې به هم په تېرو اونۍ کې د افغانستان او پاکستان مهمو پیښو ته یوه کتنه وکړو، چې په دې سره به مو د نن ورځې پروګرام پای ته ورسیږي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parstoday.com/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی. تاسو کولای سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه ولولئ او خپل نظرونه او وړاندیزونه زموږ سره شریک کړئ. ستاسو نظرونه او وړاندیزونو ته سترګې په لاره یو. اوس په تهران کې د مازیګر 15 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. تهران کې دوه مهمې غونډې ترسره کیږي. په کابل کې د یو جکپوري سلفي د نامعلوم وسلوالو له لورې وژل سوی. نیواکی فلسطین ته د بایډن د سفر په خلاف د غزې په ترانګه کې مظاهرې سوي. د ترکیه ولسمشر د عربستان له پاچا سره سلام مشورې کړي، او په راتلونکي میلادي کال کې د تیلو د بیې د زیاتېدو وړاندوینه سوي. تفصیلی خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویلي چې دروغ او پروپاګند امریکایي چارواکو په عمومي ادبیات بدل سوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره ورځ نیواکي فلسطین ته په ورتک سره لویدیځې آسیا ته خپل سفر پیل کړی دی. ټاکل سوی چې بایدن د سیونیستي رژیم د لومړي وزیر یایر لاپید، د جنگ وزیر بنی ګانتس او د فلسطین د کورواکي ادارې له مشر محمود عباس سره تر لیدکاته وروسته عربستان ته ولاړ سي، او د فارس خلیج د شورا په غونډه کې د عربو هیوادونو له چارواکو سره خبرې اترې وکړي. د ایران په ضد د نوی ائتلاف جوړونه، سیونیستي رژیم سره د عربو هیوادونو د اړیکو د رغونې لپاره منځګړیتوب، او د تیلو د تولید د زیاتولو لپاره د عربستان هڅول سیمې ته د بایډن د سفر له موخو څخه بلل کیږي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ناصر کنعانی چافی نیواکي فلسطین ته د بایډن سفر او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جیک سالیوان حضور ته په اشاره سره په یو ټویټ کې ولیکل. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار سالیوان هم تلابیب ته تللی ترڅو د نړۍ تر ټولو له جنایتکاره او ماشوم وژونکي رژیم څخه د امریکا بې قید او شرط ملاتړ څرګند کړي. هغه زیاته کړه، سالیوان د خپل سفر په پیل کې په ایران باندې د اوکراینیانو د وژلې تور ولګاوه. دروغ د امریکایي چارواکو عادت ګرځېدلی دی. دوی تل د خپلو شومو موخو لپاره حقیقت اپوټه کوي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت د لویدیځې آسیا د چارو مرستیال تاکید وکړ چې د سیسې ورور وژنه، جنگ او جګړه سیمې ته د بایډن د شیطاني سفر پایلې دي. د امریکا ولسمشر جو بایډن تیره ورځ نیواکي فلسطین ته په ورتګ سره لویدیځې آسیا ته خپل سفر پای کړی دی. ټاکل سوي چې بایدن د سیونیستي رژیم د لومړي وزیر لایر یاپید او د جنگ وزیر او د فلسطین د کورواکي ادارې له مشر سره تر لیدکاتو وروسته عربستان ته ولاړ سي او د فارس خلیج د شورا په غونډه کې د عربو هیوادونو له چارواکو سره خبرې وکړي. د ایران د خارجه وزارت وایند د لویدیځ اسیا د چارو مرستیال محمد صادق فضلي په یو ټویټ کې ولیکل، د بایدن نامبارک قدم د سرطانی رژیم سره د سیمې د هیوادونو د اړیکو د رغونې په هدف ترسره کیږي. داسې رژیم چې په سیمه کې د ټولو ناامنیو او ګواښونو جړه بلل کیږي. فضلي زیاته کړې چې د سیسي ورور وژنه، جنګ او جګړه د دغه شیطاني سفر پایلې دي، لیکن لکه څرنګه چې متعال خدای وعده کړې او د مسلمانانو ولسونو غوښتنه ده، بریالیتوب به د اسلامي مقاومت په برخه سي. په تهران کې د پوتین او اردوغان په ګډون دوه مهمې غونډې ترسره کیږي. په ترکیه کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر تهران ته د ترکیه او د روسیې د ولسمشرانو د سفر سره په یو وخت د دوو مهمو غونډو د ترسره کیدو خبر ورکړی دی. انقره کې د اسلامي ایران سفیر محمد فرازمند په خپل ټویټر کې ولیکل، راتلونکو اونۍ کې به په تهران کې د ایران د ناستې بخښنه غواړم، په تهران کې د ایران او د ترکیه د ناستې او د آستانیه د مشران د کنفرانس په شمول دوه مهمې غونډې ترسره سي. ټاکل سوي دي چې د روسیه او د ترکیه ولسمشران ولادیمیر پوتین او اردوغان په یادو غونډو کې د ګډون لپاره تهران ته سفر وکړي. په ترکیه کې د ایران سفیر زیاتوي چې د نړیوالو او سیمه ییزو د بدلونونو په برخلیک ټاکونکی پړاو کې تهران ته په یوه ورځ کې د دوو مهمو غونډو څخه کوربتوب کوي چې د ایران د اهمیت او د رول لوبونې ښودنه کوي. فرازمند تاکید وکړ چې تهران ته د ډیپلوماتانو د تګ راتګ رش او کش د پام وړ مسله ده. کونړ ولایت ته په زرګونو سیلانیان ورتللی دی. په دې اړه زموږ د خبریال راپور ته ورسئ.
په کونړ ولایت کې چارواکي وایي د لوی اختر په ورځو کې لسو زرو سیلانیانو له دې ولایته لیدنه کړې ده. د چارواکو پر وینا چې د نورو کالو په پرتله ولایتي ادارې د سیلانیانو لپاره د لارښوونو لازمې اسانتیاوې برابرې کړې وي. د کونړ ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست د کلتور او ګرځندوی عامر حشمت الله ژمن وایي د تیرو کالو په پرتله سږ کال په لوی اختر کې زرګونه سیلانیانو چې د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه راغلي وو د دې ولایت له طبیعي ښکلا او دنګو غرونو لیدنه کړې او ذهني سکون یې موندلی دی. حشمت الله ژمن ویلي چې د سیلانیانو د کره شمېر او هغوی ته د لازمو لارښوونو او سپارښتنو په موخه د دې ولایت د نورګل په ولسوالۍ کې یو ټیم ګمارلی و چې هم یې د راتلونکو سیلانیانو کره شمېره معلوموله او هم یې هغوی ته د کونړ په ولایت کې د لیدلو وړ سیمو په اړه معلومات او لارښوونې ورکولې. د کونړ ولایت د کلتور او ګرځندوی امیر ویلي چې د ګمارل شوي ټیم د معلوماتو له مخې د لوی اختر په څلور ورځو کې لس زره تنه سیلانیان د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه کونړ ته ورغلي او دغه راز خواوشا درې زره کونړیانو د دې ولایت هغه سیمې لیدلې چې پخوا ورته ورتلل ناشونی وو. نوموړي ویلي چې د دوبی په دې تاوده موسم کې ښایي ګڼ شمېر نور سیلانیان هم کونړ ته راشي او د دې ځای له طبیعي ښکلا او سړې هوا نه د تفریح لپاره ګټه پورته کړي. د کونړ څنګلورې ولایت نورستان هم چې د هیواد په کچه ملي پارک اعلان شوی د لیدلو وړ ګڼې سي او دغه راز یخ موسم لري، خو په تیرو دوه اونیو کې د پرله پسې اورښتونو او سیلابونو راوتو له امله د کونړ نورستان تر منځ په غځېدلې لار کې د یو پل د ویجاړېدو له امله دغه ولایت ته ورتلل ناشونی شوي او همدا لامل و چې په دې اختر کې نورستان ته تلونکو سیلانیانو هم د نورستان پر ځای خپله تنده د کونړ پر طبیعي منظرو ماته کړه. محمد آصف شینواری، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام. تیره شپه نامعلومو وسلوالو په کابل کې جګه پوری سلفي او د جلال آباد د نارنج باغ د مدرسې مشر سردار ثاقب ولی په ډزو سره وژل دي. زموږ د خبریال له راپور سره سم تر دې دمه هیڅ یوې ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه ده اخیستې او طالبان هم په دې اکله غبرګون نه دی ښودلی. په افغانستان کې د طالبان د حکومت تر راتلو وروسته غلچکي بریدونه او چاودنې د دې هیواد د ثبات په وړاندې د یوې جدي ستونزې په توګه دوام موندلی دی. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د تاشکند په جوړېدونکې نړیواله غونډه کې به د طالبانو استازي هم ګډون وکړي. ټاکل شوی ده چې د تاشکند غونډه د جولای په 15مه او 16مه جوړه سي او د شلو هیوادونو استازي پکښه د افغانستان په کله بحث وکړي. د ازبکستان خارجه وزیر ولادیمیر ناراف پرون په تاشکند کې رسنیو ته وویل چې په یاده غونډه کې به د طالبانو له استاز سره د ټول شمول حکومت د جوړېدو او له نړیوالو سره د دې ډلې د ژمنو په کله خبرې وسي. خو د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر تاکید وکړ چې په دې غونډه کې د طالبانو برخه اخیستنه په دې معنی نه ده چې دوی د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. د تاجکستان د برښنا شرکت مشر ویلي چې طالبان حکومت له دغه هیواد څخه افغانستان ته د واردېدونکو برښنا پیسې نه دي ورکړي. محمد عمر اسوزاده په یو خبري ناسته کې خبریالانو ته وویل چې تاجکستان د کال 9 میلیون واټ برق افغانستان ته ورکوي. د تاجکستان د برښنا شرکت مشر نه دی ویلي چې طالبان حکومت د دوی څومره پوروړې دي، خو تر دې مخکې تاجک چارواکو ویلي وو چې په افغانستان کې واکمن حکومت د برښنا له درکه 1.5 میلیونه ډالره پوروړې دي. د طالبان حکومت لا تر اوسه د تاجکستان د برښنا د شرکت دو خبرو ته غبرګون نه دی ښودلی. ګڼ شمېر فلسطینیان په غزې کې په مظاهرې سره نیواکي فلسطین ته د بایډن د سفر غندنه کړې او واشنګټن یې د سینیستي رژیم د جنایاتو شریک بللی دی. د فلسطین رسندوی ټولنې د غزې په ښار کې په احتجاج سره ویلي چې نړیوالې بشري او حقوقي ادارې باید د الجزیرې د خبریالې شیرین ابو عقیلې د وجلې د عمله د سینیستي رژیم رسندوی بایکاټ پریکړه وکړي. د دې ټولنې سرمنشي محمد ابو قمر ویل د رسنیو په وړاندې د سیونیستي رژیم په جنایاتو کې امریکا هم ونډه لري. د فلسطین مقاومت ډلو نیواکي فلسطین ته د امریکا د ولسمشر جو بایډن له سفر سره د مخالفت په ښودلو سره د الجزیرې د خبریال شیرین ابو عقیلې د ترور د دوسیه د تعقیبونې غوښتونکي سول. د فلسطین د ولسي مقاومت کمیټې سیمې ته د بایډن د سفر پاک لپاره یو بیانیه کې د دې په بیانولو چې هیڅوک نیواکي فلسطین ته د بایډن له سفر څخه هرکلی نه کوي، د فلسطین له ولس او مبارزینو څخه غوښتنه وکړه چې د دې سفر په جریان کې مقاومت او انتفاضې ته زور ورکړي. د دغو کمیټو په بیانیه کې راغلی چې د امریکایانو د وړاندیزونو پر بنیاد د خبرو اترو د پلویتوب سیاست بې معنا او ناکامه دی، لکه څرنګه چې تر دې دمه د فلسطین د ولس ترمنځ له تفرقې پرته بله پایله یې درلودلې نه ده او د نیواکي فلسطین د یوه لویشت خاوره هم له نیواکه خلاصه کړې نه ده. د المجاهدین غورځنګ هم سیمې ته د بایډن د سفر د پایلو په هکله خبرداری ورکړی دی. دا سفر چې په نیواکي فلسطین کې د سینستانو د ولکې له ټینګېدو او له دغه جعلي رژیم سره د اړیکو په لړ کې ترسره کیږي. د ترکیه ولسمشر د سعودي له بادشاه سره د دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو چارو په هکله په یو ټلیفوني تماس کې سلام مشورې وکړې. په استانبول کې د سعودي په کنسولګرۍ کې د جمال خاچقچی تر بې رحمانه وژنې وروسته د ترکیه او عربستان اړیکې کړکېچنې سوي وې چې د عمله یې د عربستان او ترکیه ترمنځ اقتصادي همکارۍ کمې سوي دي. دا ناټولي له راپور سرسم د ترکیه د ولسمشرۍ ماڼۍ په یوه اعلامیه کې ویلي چې رجب طیب اردوغان په یو تماس کې د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا او د سیمه ییزو چارو په هکله خبرې اترې کړې دي. څو ورځې مخکې هم اردوغان د سعودي له ولیعهد محمد بن سلمان سره هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د رغولو په هکله خبرې کړې وې. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې له هغه وروسته په رغېدو سوې چې محمد بن سلمان تېره میاشته کې ترکیه ته سفر وکړ. تر دې وروسته دواړو هیوادونو په یوه ګډه بیانیه کې د ریاض او انکارا ترمنځ د اړیکو د نوي پړاو د پیلېدو خبر ورکړی دی. ترکیه په وروستیو میاشتو کې له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ شوې چې د عملیې د دې هیواد د پیسو ارزښت کم سوي دي. اردوغان له دغه بحران څخه د وتلو په موخه سعودي عربستان سره د اړیکو د رغولو په لټه کې ده. د سیونیستي ښارګوټو په لسګونو اوسېدونکو یو ځلې بیا په الاقصی جومات برید کړي او په زوره جومات ته ورننوتې دي. په الاقصی جومات باندې د سیونیستي ښارګوټو د اوسېدونکو برید چې د اسرائیل د رژیم د ځواکونو په ملاتړ ترسره کیږي په یوه روزمره چاره بدله شوې ده. اسرائیلي رژیم غواړي په دې کار سره الاقصی جومات د مسلمانانو څخه واخلي او د یهودیانو په عبادت ځای باندې بدل کړي چې فلسطیني ډلو په ځلونو په دې هکله اسرائیل ته خبرداری ورکړی دی. د قدس شریف د اسلامي اوقافو ادارې د یوې بیانیه په صادرولو سره اعلان وکړ چې د سیونیستي رژیم د ښارګوټو په لسګونو اوسېدونکو د اسرائیل د وحشي ځواکونو په ملاتړ الاقصی جومات ته ورداخل شوي دي. بیانیه کې راغلی دی چې د دې یرغل پر مهال سیونستانو په لمونځ کوونکو برید کړي او په جومات کې د یهودیانو مذهبي مراسم ترسره کړي دي. دغه مجرمانه هلې ځلې په داسې حال کې ترسره کیږي چې حتی نړیوالې ادارې هم د الاقصی د جومات اسلامي هویت په رسمیت پیژني او دغه جومات د مسلمانانو لپاره بولي. تیر کال هم په زرګونو ځلې سیونیستي وګړي مسجد الاقصی ته په ننوتلو سره د دې سپېڅلي ځای سپکاوی کړی دی. د الاقصی جومات د فلسطین او د مسلمانانو د هویت یوه بېلګه ده چې تل د اسرایلي رژیم له ورانوونکو اقداماتو سره مخامخ دی. د تیلو صادرونکو هیوادونو سازمان اوپک د راتلونکي میلادي کال په هکله په خپله وړاندوینه کې ویلي چې په چین کې د کرونا د کمیدو او د اقتصادي ودې او پیاوړتیا د امله د تیلو لپاره تقاضا زیاتیږي. اوپک په خپل میاشتني راپور کې اعلان وکړ چې تمه کیږي په 2023 میلادي کال کې د تیلو تقاضا د ورځې 2.1 میلیون بیلرو ته زیات سي، خو په روان کال کې به د تیلو تقاضا همداسې پاتې سي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
د تهران رادیو قدر منو اوریدونکو، د پروگرام په دوام کې مو په خدمت کې یو او غواړو تاسو ته یوه سیاسي تبصره وړاندې کړو چې عنوان یې دی: سیمې ته د بایډن له سفر سره هممهال امریکې ته د ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی خبرداری. هیله ده تر پای را سره ملګری اوسئ. د ایران اسلامي جمهوریت ولسمشر د دې په بیانولو چې ایران له خپلو منطقي او پر حق غوښتنو څخه نه ترشا کیږي وویل چې هیڅوک ته حق نه ورکوو چې د ایران له ولس سره د زور په ژبه خبرې وکړي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی تیره ورځ د برجام د اټمي نړیوالې موافقې په هکله د امریکایانو وروستیو ادعاګانو په غبرګون کې وویل امریکایان ویلي دي چې ایران دې برجام ته ورستون سي، په داسې حال کې چې ایران هیڅکله له دې موافقې څخه وتلی نه دی، بلکې د امریکا وه چې د خپلو ژمنو په خلاف له دې موافقې څخه وتلې ده. د ایران د ولسمشر دغه ویناوي سیمې ته د امریکې د ولسمشر جو بایډن له سفر سره هممهاله مطرح سوي دي. بایډن تیره ورځ د فلسطین نیواکې سیمې ته ورغی او ټاکل سوي دي چې د سیونیستي رژیم له چارواکو او د فلسطین د کورواکې ادارې له مشر سره تر لیدکاته وروسته سعودي عربستان ته سفر وکړي. بایډن همدارنګه د عربستان، کویت، بحرین، امارات، قطر او عمان په شمول د فارس خلیج د شورا د غړیو هیوادونو له مشران سره سلا مشورې وکړي او د جدې په غونډه کې ګډون وکړي. ټاکل سوی چې عراق، اردن او مصر هم د جدې په غونډه کې حضور ولري. د تیلو د صادراتو د زیاتولو لپاره عربستان ته قناعت ورکول په سیمه کې ایران ویرونې بهیر ته لمن وهل او سینیسي رژیم سره د عربو هیوادونو د اړیکو جوړ جاړۍ سیمې ته د بایډن د سفر له اهدافو څخه ارزول سوي دي. په همدې لړ کې جو بایډن په واشنګټن پوسټ کې په یوه تبصره کې ویلي تر کومه چې ایران د برجام نړیوالې اټومي موافقې ته ستون نه سي، د واشنګټن ډیپلوماتیک او اقتصادي فشارونه به د ایران په ولس دوام وکړي. سپین مڼۍ په داسې حال کې د ایران د ګرم ښودلو هڅه کوي چې د ایران اسلامي جمهوریت هیڅکله د برجام له نړیوالې موافقې څخه وتلی نه دی چې هغه ته بیرته راستون سي، بلکې د امریکا وه چې په 2013 میلادي کال کې په یوه اړخیزه توګه له دې موافقې څخه په غیر قانوني توګه ووتی او د بایډن دولت هم د ترامپ له دغه رویې څخه د نیوکې په نیولو سربیره په عملي ډګر کې ایران باندې د فشار لاره غوره کړه او د ترامپ سیاستونو ته یې دوام ورکړ. د ایران په ضد له بندیزونو څخه د استفادې دوام په مذاکراتو کې د امریکې دوامداره خنډ اچونه او د برجام د نړیوالې موافقې له چوکاټ څخه بهر د زیاته غواړې غوښتنو مطرحول د دې ښودنه کوي چې امریکایي چارواکي د دې هیواد د مخکني کابینې ماته خوړلې سیاست، یعنی د فشار سیاست، ته دوام ورکوي. اوس هم امریکایي چارواکي سیمې ته د بایډن له سفر سره هممهاله د ایران ویروانې بهیر ته زور ورکوي چې یو هدف یې د سیونیستي رژیم پیاوړي کېده او له روانو ټولنیزو سیاسي او امنیتي بحرانونو څخه د دغه جعلي رژیم له وتلو سره مرسته ده. د اسلامي ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی په دې اړه تاکید کړی چې که د سیمې هیوادونو ته د امریکایي چارواکو سفر د سیونیستي رژیم د موقعیت د پیاوړي کولو او له دغه رژیم سره د ځینو هیوادونو د اړیکو د رغولو په لړ کې دي، دوی باید پوه سي چې دغه هلې ځلې به سیونیستان لپاره هیڅ ډول امنیت رامنځته نه کړي. د ځینو کارپوهانو په وینا د سیمې د عربو هیوادونو ترمنځ د توغندیو ضد یو ګډ دفاعي سیستم رامنځته کول او د ایران په ضد یو فوځي ائتلاف جوړونه سیمې ته د بایډن د سفر له نورو اهدافو څخه بلل کیږي. په همدې حال کې سیونیستي رژیم هم هڅه کوي چې د خپلو پوځي پلانونو لکه د توغندیو ضد لیزري دفاعي سیستم لپاره د امریکې ملاتړ ترلاسه کړي. په حقیقت کې په سیمه کې د توغندۍ ضد ګډ دفاعي سیستم د رامنځته کولو نظریه د سیونیستي رژیم له لورې مطرح سوی دی. که څه هم د دې مسلې مختلف اړخونه به د وخت په تېرېدو سره څرګند سي، لیکن اوس لا د اردن پاچا دوهم عبدالله په سیمه کې د هر ډول فوځي ائتلاف د رامنځته کولو په هکله شک ښودلی دی. هغه ویلي چې که د فوځي ائتلافونو ماهیت او اصلي ماموریت څرګند نه وي، یو حقیقي ائتلاف نسي رامنځته کېدای. د ایران د اسلامي جمهوریت له نظره داسې پلانونه په سیمه کې نوي شخړې او بې ثباتیو ته لمن وهي، بې له دې چې د سیونیستي رژیم لپاره کومه امنه فضا رامنځته کړي. د سیاسي تفسیرې پای. درمنو اوریدونکو، د پروګرام په دوام کې به د روغتیا د خبرونې یو تازه برخه تاسو ته وړاندې سي، او په پای کې به هم په تیرونه کې د افغانستان او پاکستان مهمو پیښو ته یو کتنه وکړو چې په دې سره پروګرام پای ته رسیږي. او تاسو له حضوره رخصت اخلو. www.parsaday.com/ps زموږ د پاڼې درک دی. تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه ولولئ او خپل نظرونه زموږ سره شریک کړئ.
در اختیا مجله.
دا تهران د پښتو خبرونه خوګو مینوالو د پدېشې بو کې حامد سیماب سره د خپل ګران ملګری
صادق حسین
استاد او خدمت حاضر شوی څو د سلامتیه مجلې نومې اونیز پروګرام نننې مطلب درته وړاندې کړی. هله دا چې د استفادې وړ مو ګرځي.
قدرمن اوریدونکو، د سلامتیه مجلې په پروګرام کې کوشش کوو چې تاسو محترم اوریدونکو لا بیلابیلو ناروغیو او د هغوی د درملنې او مخنیوي لارو او دغه راز په خواړو، ورزش او په لاس سالم ژوند سب سره د سلامتیه لارو چارو ته لارسیدا سره بلد او آشنا کړو. باید ووایو هغه اطلاع چې په دغه پروګرام کې درته وړاندې کیږي په تاسو ګرانو ملګرو کې د پوهې د رامنځته کولو او زیاتولو لپاره دی. هغه هیڅکله د متخصص ډاکټر د تشخیص او د درملنې ځای ناستی نشي کېدلی.
خوږو دوستانو، چې له څو میاشتو وروسته د کووېډ 19 ډوله یا هم هغه کرونا ناروغي بیا د زیاتېدا په حال کې ده. د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د کرونا وایرس د بیا خپرېدا خبرونه اوریدل کیږي. وبا یو داسې د ساري نس ناستی ناروغي ده چې په انسانانو کې رامنځته کیږي او هغه د ویبریو کولرا په نامه سره د یو بکټیریا په وسیله رامنځته کیږي. دغه ناروغي په موقع او په مناسب وخت باندې د درملنې او د مخنیوي نه کولو په علت د انسان په بدن کې د اوبو د کمی سبب کیږي او حتی د هغه د مړینې سبب هم کیدلی شي. په دغه پروګرام کې ردلرو د وبا یا ساري ناروغۍ د نښو نښانو د هغو د خپرېدا د هغې د مخنیوي او د درملنې د رودو په هکله له تاسو سره خبرې وکړو. هیله ده چې ملتیا راسره وکړئ.
خواګور دن کو وبا یعنی ساری ناروغۍ په 1300 میلادي کال کې په امریکا کې مخکې لدی چې د اوبو او د څښاک اوبو مډرن سیستم د کاکړ اوبو په وسیله د ساری ناروغۍ خپرېدل له منځه یوسي خبره شوې وه. نن سبا هم له ډیرو ترسره شوي کوششونو سره سره وبا یعنی ساری ناروغۍ اوس هم په دنیا کې د عمومي سلامتیا لپاره د یو ګواښ په توګه ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوالې ادارې WHO د راپور پر اساس هر کال له 1.3 څخه تر 4 میلیونو پورې کسان په دغه ناروغۍ ککړ انسانان شته او کابو 2,00,000 کسان په ساري ناروغۍ باندې د اخته کېدا په وجه مړ کیږي. هم دغه شرایط په داسې حال کې دي چې په سمې او مناسبې درملنې سره د ساري ناروغۍ له کبله د مړینې اندازه له 1% څخه هم کمیدلی شي.
د روغتیا د نړیوالې ادارې یا WHO د اعلان په اساس په تیرو 2 کلونو کې د راپور شویو وبا ناروغیو موریدونه هم هغه را زیاتی او په 2000 میلادي کال کې په نړۍ کې په 4 هیوادونو کې په ساري ناروغۍ د اخته کېدا د موریدونو شمیر 3,23,369 او د مړینې موریدونه هم 855 راپور شوي دي. ساری ناروغه په هغه ځینو کې چې د روغتیا چاري نه رعایتېږي یا هلته ګڼه ګڼه وي او همدار جنگ او کښتی وي خبريږي. هغه ځینو چې ساری ناروغه پکې موجود دي د افریقا، جنوبی ایشیا او د لاتینی امریکا ځینې برخې دي. کچېری تاسو په دغه هیوادونو کې کومې سیمې ته سفر کوئ نو د وبا په حق له اطلاعاتو ترلاسه کول په دغه ناروغۍ باندې د تاسو د ککړېدا په مخنیوي کې مرسته کولی شي.
ډیرو قدر منوریدونکو، ساري ناروغۍ اکثره په ګرمو او مرطوبو یعنی نم لرونکو سیمو او د کال په ټولو میاشتو په تیره بیا له غویي میاشتې څخه تر لاړه میاشتې پورې لیدل کیږي. اکثره کسان چې د وبا له بکټریا سره مخامخ کیږي ناروغه نه کیږي او نه پوهیږي چې دوی په ساري ناروغۍ ککړ شوي دي. خو څرنګه چې د پاکستان د وبا بکټریا په خپلو ډکو متیازو کې له 2 تر 4 پورې غورځوي، بیا هم کولی شي نور خال د ککړ اوبو له لارې دغه ناروغۍ باندې ککړه کړي. د وبا اکثره مواردونه چې نښې نښانې رامنځته کوي د خفیف یعنی د لږ شان اسهال یعنی نسناستي سبب ګرځي، چې له اسهال یعنی نسناستي څخه د هغه تشخیصول د نورو مشکلاتو له کبله اکثره سخت کار دی. د ساري ناروغۍ ځینې نورې نښې نښانې او جدي علایم لکه زیړ رنګ، تشې متیازې، زیاته تنده، د نس درد، معمولا د عفونت له رامنځته کېده وروسته په 2 کې رامنځته کیږي.
اسهال یا سخت متوسط رنګ د ستونه د بیا بیا ډکو متیازو کول، د نس نه خوږېدل او په کولمو کې د مروړو او له مخکې د زړه کچه کېده حالت پرته الټه کول د ساري ناروغۍ نوره نښې نښانې ګڼل کیږي. دغه راز د پښو د پوندو سختېدل، د تبې په نه لرلو سره زیاته تنده، په دغې ساري ناروغۍ د اخته کېده نورې نښې نښانې هم دي. په کلي ډول د ناروغه کس لومړنی شکایت د خېټې ډکېدل او په خېټه کې غورغور کېدل دي او وروسته ړنګ دستونه چې ډېر بد بوی لري هم لیدل کیږي.
خوګور دن کو د وبا د ناروغي د انتقال لارې چارې او د غساري ناروغي د خبرېدا سرچینه لا دوه لارو یعنی نیخ په نیغه تماس او په غیر مستقیم ډول سره رمسته کیږي. د دغه ناروغي د انتقال نیخ په نیغه لاره د ککړو لسونو لارې لډکو متیاز سره د تماس لارې او د ناروغ کسانو د الټي او استفراغ لارې او یا د ناروغ کسانو په ډکو متیاز باندې د ککړو وسایلو او شیانو لارې منتقل کیدلی شي. د غیر مستقیم تماس را د هم په ډکو متیاز باندې د ککړو اوبو د استعمالولو د څاګانو د تویونو د ډنډونو د ویالو په شان د حفاظت نشوي اوبو د سرچینو لارې رامنځته کیږي. په ککړو اوبو باندې لمبېدل یا په ککړو اوبو کې د پخلنځي د لوښو وینځل، په ککړو اوبو باندې د سبزیانو د میوو وینځل، ککړه واوره او یخ چې له ککړو اوبو څخه برابر شوي ککړ خوړو چې د یخچال د باندې ساتل کیږي او دغه راز د یخچال د باندې د شیدو د پخو شویو وریجو او د هګیو په شان خوړو وغیره وغیره ساتل هم په دغه ساري ناروغۍ باندې د ککړتیا غیر مستقیمې راودې بلل کیږي.
دوستانو، د صدف یعنی د سپیو او کبانو په شان خام او نه پخ شوي سمندري خواړه د مور د شیدو په ځای په ککړو بوتلونو سره د ماشومانو او د نوزیږو خواړه هم د دغې ناروغۍ د منتقلولو یو عامل کیدلی شي. سپارښتنه کیږي د زیاتو اوبو په شان د اسهال یا دستونو په وخت چې بیا بیا رڅي باید د درملنې مرکزونه او یا ډاکټر ته مراجعه وشي، ځکه چې په کلینیک یا درمل ځای کې د انسان په بدن کې د اوبو د کمښت په چټک ډول د درملنې په ترڅ کې د ډکو متیازو د نمونې او سیمپل اخیستل د وبا ناروغۍ په چټک ډول د کشفیدا لپاره ترسره کیږي.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، د ساري ناروغۍ د درملنې تر ټولو اصلي لاره هایډریشن یعنی د انسان بدن ته د اوبو رسول دي. ډاکټر د ساري ناروغۍ د درملنې لپاره د دستونو یعنی د اسهال د ډیروالي په اندازه او د انسان له بدن څخه د وتلیو مایاتو د ځایناستي کولو لپاره یو څه شیان یعنی خوراکي محلولونه یعنی او آر اس او یا د سیروم یعنی د ډریپ د لګولو سپارښتنه کوي. هغه انټي بایوټیک چې بکټریانې له منځه وړي د هپیپو مواردونو لپاره د ایمرجنسي د درملنې یوه برخه نه ده، خو دغه شیان کولی شي د سال موده نیمې ته راکمه کړي او د غراز د بکټریانو د له منځه وړلو کار کم کړي او په نتیجه کې د ناروغۍ د پراخېدا په مخنیوي کې مرسته وکړي. په داسې بڼه کې کچېرې په کوم هیواد کې وبا زیاته ده، د اسهال د سخت الټۍ په بڼه کې زر ډاکټر ته ورشئ چې درملنې ته اړوند د ضروري اقدامات ترسره کړئ او په خپل سره هیڅ ډول درمل استعمال نه کړئ. پام وکړئ چې وبا یو په چټکۍ سره وژونکې ناروغۍ ګڼل کیږي، پر دې اساس د درملنې او د مخه د نیولو ضروري اقدامات جدي وګڼو.
عزیزانو، په دوام کې د وبا په شمول د نس ناستو یعنی د اسهالي ناروغیو د مخنیوي په لارو چارو باندې خبرې کوو. باید سالمې اوبه وڅښو. په هغو سیمو کې چې تصفیه شوي یا فلټر شوي پاکو اوبو ته لاسرسی نه وي او هلته د څاګانو، ټینکرو او د چینو اوبو استعمالیږي، د زلزلې، سیلابونو او جنگ په شان د طبي پیښو په شان وختونو کې حتمن د اوبو له څښلو مخکې اوبو وخوټول شي او یا پکې کلورین واچول شي. هغه میوې او سبزیانې باید استعمال شي چې وینځل شوي وي او ضد عفونی شوي وي. د ډوډۍ له پخولو او د ډوډۍ له ویشل کېدا مخکې، د ډوډۍ له خوړلو مخکې یا ماشوم ته د شیدو یا خوړو له ورکولو مخکې حتمن لسونه په اوبو یا صابون سره ووینځل شي. د ډکو متیازو له کولو مخکې حتمن او دغه راز د ماشوم له لمبولو یا پاکولو وروسته یا د سبزیو، د غوښې، کبانو، چرګانو په شان خوراکي شیانو ته له لاس وروړلو وروسته په بشپړ ډول لاسونه په اوبو او صابون سره ووینځل شي.
وګور دن کو دغه را ضروری ده چې د اب میوه یعنی جوس، د مهجون، آیس کریمو، شرموز یعنی ملک شیک او سانډویچ په شان لا غیر روغتیایی او پاسپورت خوړو ډډه وکړو. په کوڅو کې د شیانو له خرڅونکو کسانو څخه بیا شیان ونخلو. د توی په اوبو کې یا د ویلو په اوبو کې یا په ککړو ډنډونو کې ونه لمبیږو. خوراکي شیان بیا له مچانو او نورو ککړتیاو لرې وساتو او له غیر روغتیایی یا خو استعمالولو ډډه وکړو.
لوبا یعنی ساري ناروغۍ سره د مقابلې لپاره واکسینونه جوړ شوي دي او سی ډی سی او د روغتیا نړیواله اداره ډبلیو ایچ او د دغو واکسینونو د وهلو لپاره خاص دستور العملونه او سپارښتنې لري. دغه راز تیر کال د امریکا د میشیګن ایالت څېړاندو په نوي تحقیق کې چې نتیجې په ای سی ایس انفیکشنز ډیزیز نړیوالې مجلې کې خبرې شوې دي، د وبا د نوي ډول واکسین د تولیدولو خبره کوي چې د وایرس په شان د ذراتو د پاسه لکه خودل شویو پولی اسکارډینونو څخه جوړ دي او د موډل او بلګې د ځناورو په توګه موږکانو ته د هغه پچکاري کول د ویبریو کولرا بیکټیریا په ضد د اوږدې مودې انټي بایوډیو د ځوابونو د رامنځته کېدو سبب شوي دي. د دغې څېړنې محققانو څېړاندو ویلي دي د بابا اوسني واکسینونه وژل شوي یا کمزوري شوي ویبریو کولرا نومې بیکټیریا لري او ډاکټر یې د خوړلو په توګه تجویزوي.
د تهران ریډیو ډیرو قدر منورې دنکو د سلامتیا مجلې دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته ورسېد. لتا سو اجازه غواړو
او له خدای پاک هم درته سلامتیا غواړو. افغانستان او پاکستان
په تیرا اونۍ کې
د تهران ریډیو ډیرو قدر منور دن کو زمون سلامونه او نیکی هلی و منای. اوس به افغانستان او پاکستان په تیرا اونۍ کې پروګرام درته وړاندې کو. هیله ده چې د اورېدو فرصت ولرئ. په دغه پروګرام کې به لومړی په تیرونه کې د افغانستان او پاکستان تر ټولو مهمو خبرونو او بدلونونو ته کتنه وکړو. د افغانستان د علماو درې ورځنۍ غونډه او د یولس مدعیس پرېکړه لیک خپرېدل، له افغانستانه د ډبرو د سپارو د واردولو لپاره د پاکستان پروګرام، د طالبانو له حکومت څخه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غوښتنې، په قطر کې د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر سلا مشورې او د شیعه مسلمانانو د امنیت د تامینولو لپاره د پاکستان د حکومت ژمنه. په تېره اونۍ کې د افغانستان او د پاکستان تر ټولو مهم خبرونه او بدلونونه وو. د افغانستان د علماو درې ورځنۍ غونډه د طالبانو د حکومت په قرباتوب او د هیواد یو شمیر قومي او مذهبي مشرانو او علماو په ګډون سره د طالبانو ډلې له حکومت څخه د دوی د ملاتړ د جلبولو په هدف سره ترسره شوه. د افغانستان د علماو د شورا په درې ورځنۍ غونډه کې چې د هیواد د څلور درشو ولایتونو څخه د پاسه درې زره دینی علماو او قومینو پوزلرونکو مشرانو پکې ګډون درلود، د طالبانو له حکومت څخه د ملاتړ، د ملي وحدت او د ټولنیزو سیاسي او د امنیتي مسایلو په هکله لا بحث او د نظر له تبادلې وروسته یو لس مدعیس پریکړه لیک خپور کړ. د افغانستان د علماو په درې ورځنۍ غونډه کې چې د طالبانو د حکومت په قرباتوب سره وشوه، د تیرو پړاوونو په پوټه د هیواد د ګڼ شمیر پخوانیو سیاسي شخصیتونو څوکۍ خالی وې. لویه جرګه داسې غونډې ته ویل کیږي چې پکې سیاسي او مذهبي نفوذ لرونکي شخصیتونه او قومي مشران له بندون څخه د افغانستان د حکومت د ایستلو لپاره د مشورتي نظر د وړاندې کولو په هدف سره د مهمو ملي او حساسو موضوعګانو لپاره د فیصلو په غوره کولو کې ګډون کوي. په حقیقت کې لویه جرګه د افغانستان په اساسي قانون کې د خلکو د ارادې د تر ټولو لوړې بلګې په توګه معرفي شوې ده. د لوی جرګې د غونډې اهمیت تر دې حده دی چې د افغانستان د تیرو سلو کالونو په اساسي قوانینو کې لوی جرګې ته ځانګړی مقام ورکړل شوی دی. له 1940 میلادي کال را په دېخوا له اتو اساسي قوانینو څخه رانیولې تر اوسني اساسي قانون پورې اووه مواردونه د افغانستان د لویو جرګو لخوا تصویب شوي دي. په افغانستان کې اخیری لویه جرګه په 2006 میلادي کال کې جوړه شوې وه چې پکې د هغه و حکومت یعنی د پخواني ولسمشر اشرف غني حکومت د طالبانو د بندیانو د خوشي کولو موضوع د لوی جرګې د غړو فیصلې ته ورسپارلې و. په داسې شرایطو کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د دغه ډلې د واکمنۍ په رسمیت د پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې لخوا له خنډ سره مخامخ دی، نو طالبانو د هیواد سیاسي، قومي او د مذهبي مشرانو لخوا د راووالي ترلاسه کول او د داخلي ملاتړ د جلبولو لپاره هڅه پیل کړې ده. له دې سره سره چې طالبان په افغانستان کې د علماو د شورا د غونډې په ترسره کولو بریالي شوي دي، خو د دغه هیواد سیاسي شخصیتونو نه ګډون چې لږ تر لږه یې په تیرو دیرشو کلونو کې د افغانستان په ملي او ځایي بهیرونو کې رول لوبولی دی، د دغه غونډې تر ټولو مهمه کمزورتیا وه چې د دغه غونډې په کارندوالي منفي اغېز شیندلی شي. په تېر یوه کال کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د مالولو روده په دې ډول ده چې د علماو د شورا غونډه شاید کاملا په خپلواکه توګه او له زور پرته ترسره نه شوه. په بلې برخه د طالبانو حکومت په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومت جوړولو ته د نګروهنې او په هیواد کې نورو قومونو ته د ګډون د نه ورکولو په دلیل د علماو د شورا په غونډه کې د ګډون کوونکو لپاره د ملاتړ له اعلانولو پرته بله لاره نه ده پرېښودلې. د افغانستان د علماو د شورا د غونډې پای پریکړه لیک او له طالبانو په ملاتړ ټینګار د نسبي راووالي د ترلاسه کولو لپاره د دغه ډلې هدف محقق کړ چې د هغه په اعتبار سره وکولی شي د طالبانو د حکومت په رسمیت د پیژندلو لپاره نړیواله ټولنه کانی اکړي. په داسې شرایطو کې چې د طالبانو حکومت د ځینو فردي او د ټولنیزو محدودیتونو په مالولو سره په تیره بیا په افغانستان کې د ښځو د کار او د زده کړې په زمینه کې د محدودیتونو په رامنځته کولو سره له پراخو داخلي او نړیوالو نیوکو سره مخامخ شوي دي. د طالبانو له حکومت څخه د علماو د شورا د غونډې ملاتړ داسې راووالی دی چې چندانې په داخلي چاپیریال او نړیوالې فضا کې کوم اعتبار نه لري، او دغه ډله باید د خپلو سیاستونو په اصلاح کولو سره د افغانستان په داخل او خارج کې د طالبانو په هکله د نظر د بدلېدا زمینه برابره کړي. د پاکستان د شیعه مسلمانانو د امنیت تامینول او د وحدت ساتل په محرم میاشت کې د پاکستان د حکومت ایجنډا ده. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رانا ثناء الله د پاکستان د تحریک اسلامي ګوند له یو پلاوي سره په کتنه کې چې په اسلام آباد کې د حجت الاسلام شبیر میسمی او د حجت الاسلام عارف واحدی په مشرۍ وشوه. په پاکستان کې د اسلامي مذهبونو د پیروانو په شمول د دینونو د حقوقو په ساتلو د ټینګار او د وحدت پر ځای له هر ډول د سیاسي سره د مقابلې کولو په ترڅ کې ویل د شیعه مسلمانانو د امنیت تامینول او د محرم په میاشت کې د اسلامي اتحاد او د اول د پاکستان د حکومت په اجنډا کې شامل دي. د پاکستان د کورونا چارو وزیر رانا ثنا الله د اتحاد او د پیوستوندو د داولو لپاره د پاکستان د شیعه مسلمانانو رول اغېزمنونکي وبله او زیاته کړه د مذهبي مراسمو تر سره کول په پاکستان کې د اسلامي مذهبونو د پیروانو جایز او اساسي حق دی او له دې سره په یو وخت په حکومت او امنیتي ادارې د امنیت له ګډوډونکو او د وحدت له دښمنانو سره سخت چلند وکړي. په تیرو کلونو کې د محرم میاشتې پر رسیدا او په پاکستان کې د شیعه مسلمانانو لخوا د آزادرۍ او د ماتم د مراسمو له ترسره کېدا سره په یو وخت د شیعه مسلمانانو پر ضد د ترهګرو ډلو حملې په دا هیواد کې یو امنیتي چیلنج وو او دی. سره له دې تل دغه اټکلونه شته چې په پاکستان کې په مذهبي مناسبتونو کې د شیعه مسلمانانو راغونډېدل د ترهګرو بمچودنو او د حملو لپاره د تکبیري او د ترهګرو ډلو لپاره فرصت دی خو د پاکستان امنیتي ادارې د ورمخ اقداماتو په غوره کولو او د شیعه مسلمانانو د ژوند ساتلو لپاره د امنیتي تدبیرونو په غوره کولو کې ډیر کمزوري دي. د پاکستان د مسایلو کارپیژان قمر عباس کاظمی په دې زمینه کې وایي د پاکستان حکومت د ټولو مذهبونو په تیره بیا د شیعه مسلمانانو د امنیت په تامینولو کې ډیر نه بریالی عمل کړی دی او له تکفیري ډلو سره د چلند نه کول په دغه هیواد کې د شیعه مسلمانانو پر ضد د حملو د دوام اصلي علت دی. د شیعه مسلمانانو د امنیت تامینولو لپاره د پاکستان د امنیتي ادارو او د حکومت نه بریالی مخینې ته په پام سره د پاکستان په شیعه مسلمانانو کې دغه اندېښنه شته چې د روان هجري قمري کال په محرم میاشت کې هم د شیعه مسلمانانو پر ضد ترهګرو ډلو ګواښونه وشي چې دغه چاره سبب شوې ده د پاکستان د تحریک اسلامي ګوند یو پلاوی له کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله سره په کتنې کې په محرم میاشت کې د شیعه مسلمانانو د امنیت د تامینولو د ضرورت په هکله سلا مشوره وکړي. په تیرو کلونو کې د سپاهي صحابه د لشکر جنگوي او د دایش په شمول بیلابیل ترهګرې ډلې د مذهبي مراسمو په تر سره کولو کې د شیعه مسلمانانو لپاره د ګواښ تر ټولو اصلي ډلې وي او دی. د پاکستان خبریال حمید میر هم وایي په پاکستان کې د دایش ډلې زیاتېدونکي ګواښ خودنه کوي چې پاکستان په خپل هیواد کې د ترهګرو ډلو په ځپلو کې ماتې خوړلې ده. موجوده شمیره نیوایی چې له 2000 لومړی میلادي کال څخه تر 2018 میلادي کال پورې په پا پاکستان کې کابو 3000 شیعه مسلمانان د ترهګرو ډلو په حملو کې وژل شوي دي او ډیر نور ژوبل شوي هم دي. د غلی توګشته تر هغه وخته چې د پاکستان حکومت او امنیتي ادارې له ترهګرو ډلو سره د پریکند او د جدي چلند زمینه برابره نه کړي په دغه هیواد کې به د شیعه مسلمانانو پر ضد ګواښونه دوام ولري او هغه به نور زیات شي او د دغه ډلو لغړی سره سخت قضایي چلند به په پاکستان کې د امنیتي ګواښونو د زری په کمالو کې اغېزمنونکي رول ولري. په پاکستان کې د محرم د ورځو په مراسمو کې د شیعه مسلمانانو د امنیت تامینولو لپاره د پاکستان د کورونا چارو د وزیر ژمنې ته په پام سره دغه هیله شته چې د پاکستان حکومت امنیتي ارګانونه په دې حق له د تیرو کلونو په نسبت متفاوت کارچار غوره کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په ځنګړي غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په حالت باندې غور کولو سره پر طالبانو غږ وکړ چې نیخ باندې غا د افغانستان د خزو د ټولنې لاستاز سره خبري وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ستر کمشنر میشل باشلام په دغه شورا کې ویل نن سبا دوباره د طالبانو له چارواکو څخه غواړو د خبرو اترو د تر سره کولو لپاره د خزو سمدستي درخواستونه غوښتنې ومني. میرمن میشل باشلا کابل تخپل روسي سفر ته په اشاره سره ویل په کابل کې مل خزینه فعالانو سره په کتنې کې د هغوی د غشندنې پیغام ولیدو. هغوی د طالبانو د حکومت له مشرانو سره د نیغبنیغ او د حضوري خبر اترو غوښتونکي دي او د دغه غوښتنې د تحقق لپاره خپل کار ته دوام ورکوي. له بلې خوا د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ هم په دغه غونډې کې په خپلې وینا کې وویل له خپل وخت څخه مخکې په زوره په ماشومتوب کې ودونه او د جونو په تګ راتګ باندې محدودیت او د انجلیو په زده کړې باندې بندیز د ښځو د اساسي حقوقو په خلاف ورځیو کې شامل دي چې د طالبانو لخوا ایمال شوي دي. د افغانستان د ښځو د ټولنې له استازو سره د خبرو اترو لپاره د طالبانو له حکومت څخه د ملګرو ملتونو غوښتنه د هغه کړچار په چوکاټ کې ده چې د ملګرو ملتونو په تیر دوبي کې وخته د طالبانو د بیرته رسیدا له لومړۍ میاشتو راهیسې هغه د افغانستان د ښځو د حقوقو د دفاع کولو په لړ کې په خپل اجنډه کې شامله کړې ده. په افغانستان باندې د طالبانو په بیا واکمنۍ دا سره هغه ډول چې اټکل کېده دغه ډلې د افغانستان د ښځو د ټولنې پر ضد یو شمېر محدودیتونه ولګول چې پر اساس یې په افغانستان کې د ښځو په کار او زده کړې بندیز دی. حتی داسې راپورونه خپره شوي دي چې خودلې د طالبانو د اعلان شوي پروګرام پر اساس د افغانستان ښځې یوازې له خپل محرم سره یو ځای د سفر کولو له عمومي ټرانسپورټ او ګاډو څخه د استفادې کولو اجازه لري چې دغه مسله د هیواد په عمومي فضا کې ډېره له منفي غبرګونونو سره مخامخ شوې ده. د طالبانو د حکومت اخیری اقدام په کابل کې د علماو د شورا په غونډې کې د ګډون لپاره د افغانستان د ښځو د ټولنې استازو ته بلنه نه ورکول و چې د دغه ډلې د ادا پاپوټه یوازې پکې دیني علماو ګډون درلود. دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې د لوی جرګو د پخوانیو غونډو پر اساس د کابل په تیرې غونډې کې باید قومي او قبیلي مشرانو او نفوذ لرونکو سیاسي شخصیتونو ګډون درلودلی او په کابل کې د علماو د شورا غونډه هغه جوړښت نه درلود چې په تیرو وختونو کې ترسره کېدلې. په داسې شرایطو کې چې ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه د افغانستان د ښځو د ټولنې له استازو سره د طالبانو په خبرو ټینګار لري خو دغه ډله له بېلابېلو پرګنو سره د مخامخ کېدا په څرنګوالي کې د دریځونو په دلیل تر اوسه نه ده چمتو شوي چې د ښځو د حقوقو په باره کې د ښځو له استازو سره خبرې وکړي. ګران اوریدونکو، افغانستان او پاکستان په تیرونه کې پروګرام ختم شو. د خدای په امان.